دا مشال رادیو ده وخت د سهار 10 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د نومبر 13 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه یو شمیر راپورونه واوري د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ستاسو د روغتیا او درملنې لپاره ځانګړې ونې خبرونه هم لرو خو تر هر څه وړاندې به ورکو منور شاته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
اول د خبرونو سرټکی پاکستان وایي په دې هیواد کې د پولیو رنځ سبان د 80% کم شوی دی افغانستان هیله خودلی چې د پاکستان په شمول گاونډي هیوادونه به ورسره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په امریکایي پوهنتون کې د ترهګر برید ذمہواري منلې ده د خبرونو تفصیل پاکستان وای په دې هواد کې د ګوزان یا پولیو کیسونه 20% کم شوی او په روان کال کې تر اوسه د دې ناروغي وازه 39 کیسونه مخ ته راغلي دي تیر ورځ د پاکستان د صحت وزارت یو خبر پاڼه جاری کړې چې وای د جاپان حکومت او ملګرو ملتونو د ماشومان او سانګي یونیسف سره یې د سلويختو لکو ډالر یو تړون لاسلیک شوه چې تر مخه به یې په پاکستان کې 3 لکه ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ستنې لګول کیږي خبر پاڼه زیاتوي چې د پولیو د مخنیوي داستنې به لري تو سیمو کې د سلورونه تر درشتو میاشتو عمر پورې ماشومان ته لګول کیږي تیر ورځ د خیبر ایجنسی لوړګي په جرګهال کې د قبایلی خبريالانو د تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالست خیبر څنګه د هغو خبريالانو په یاد کې یو دستور وکړ چې په تره غره کې وجل شوې دي په دې غونډه کې د بیلابیلو قبایلی سیمو خبريالانو ګډون کړی وو او وی ویل چې قبایلی خبريالان د یو شمیر ستونزو او ګواښونو سره مخ دي د دستوري ته وینا کې سینیئر خبريال شمیم شاهد وویل
په دې پاکستان کې تقریبا 250 جرنالستان هم د طرحه ګرای ښکار شوی دي خو په دې کې ټول نه زیات چې کوم دي نو دا د قبایلي سیمې دي چې د هغې تعداد 14 دی د دې ټولو صحافیانو ګناه دا وه چې دوی د امن خبره کړې ده
په دې موخه خبريالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د خپل کار ازادي او تحفظ ورکړي او د وجل شو خبريالانو په لټنې د مکمل او پکې ککړو کسانو ته سزا ورکړل شي د پاکستان د سرحداتو ریاستی چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وايي په راتلونکي کال کې به د افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنېدلو عمل مکمل کیږي د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه عبدالقادر بلوچ تیر ورځ وویل افغانستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورسره په دې متفق شوه چې د جمی د وقفې نه پاس به له 2018 کال مارچ اول نیټې نه د افغان کډوالو د واپسې سلسله شروع کیږي او په کې به په عزت او خپل خوخه ټول کډوال خپل هیواد ته ستنېږي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار وای په روان کال کې تر دې د مخ واو شادرې لکه 80000 ريجستر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوې دي د یونیسیار د شمیرو تر مخه د محل په پاکستان کې تقریبا 14 لکه ريجستر او خواو شا هم دومره غیر ريجستر افغان کډوال میشتي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ افغان حکومت وايي هله لري د پاکستان په شمول د سیمټول هیوادونه بل افغانستان سره په همغږي د ترهګرۍ ضد په مبارزه کې یو ځای ووسی دولس مشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخان سوری پرون مشال لیډیو تویل افغانستان هله مندې چې گاونډي هیوادونه به ورسره له ترهګرۍ ضد جنگ کې په هماهنګي برخه واخلي چې دا راز د سیمه دایمي سوله او ثبات ترلاسه کړي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې جنرال قمر جاوید باجوا د پوز نوې مشر ټاکل شوی ویل کېږي چې نو وړه با تر ډیره له کابل او نوې ډیلی سره د وزیر اعظم نواز شریف د پالیسیو ملاتړ وکړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هرات د 202 ظفر قلی اردو د قماندان جنرال محی الدین غوري په وجل کېدو شدید خواشینی څرګنده کړې ده د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې د پیخه هوایي سانحه بلل شوې او ویل شوې چې جنرال غوري له افغانستانه د دفاع لپاره په رسمي ماموریت کې ژوند بایللې ده د ملي دفاع وزارت وایي د جنرال غوري الوتکه پرون د ټکنیکی ستونزو له وجې په بادغیس کې د ترکمنستان پولیتنیز دې راو غورځیده په کابل کې د نیټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت هم د جنرال غوري په مړینه خواخوږي خودلیده د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره تعلق لرونکي خبری ایجنسی اماق وایي د امریکا په پوهنتون کې د ګاډي او چاکو په واسطه ترسره شوی برید د دوی یو وسلوال کړی دی. دا برید چې د تیر کال په ورځ رامنځته شوی و پکې د اوهایو ریاست په یو پوهنتون کې د سومالیا یو 18 کلن ځوان عبدالرزاق علي ارتان اول په خلکو ګاډي خېجولی و او بیا یې په چاکو هم ځینې خلک وهلي وو چې پکې لږ تر لږه یولس تنه ژوبل شوي وو. نوموړی د برید پر مهال پولیسو په ډزو وجلی وو. د یادې وسلوالې ډلې لخوا دغه ادعا چې پرون په اماق خبری ایجنسۍ خپره شوه ازادو سرچینو یې تصدیق نه دی کړی، خو د اوهایو ریاست پولیس چارواکي وایي د ترهګر برید په توګه د دې پیښې تحقیقات کوي. چارواکي زیاتوي چې عبدالرزاق له 2008 کال نه تر 2014 کال پورې په پاکستان کې پاتې شوی او بیا په 2014 کال کې امریکا ته تللی دی. د جرمنی د خارجه چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر په خپل روسی سیال ټینګار کړی چې د یاغیانو تر ولقی لاندې د شام حلب خار ته د انساني مرستو رسولو اجازت ورکړي. نوموړي په دې حق له 13 ورځ په مینسک کې د یوکرین د مسلې په اړه د مذاکراتو پر مهال په سرګی لاوروف ډیر تاکید وکړ. د شتاین مایر د وفد یو غړي وویل نوموړي په واضحه توګه په روس باندې غږ وکړو چې د یاغیانو تر قبضې لاندې حلب خار په ختیځه برخه کې حالات ډیر خراب دي او ماسکو د دغلته ګیرو خلکو ته د انساني مرستو د رسد اجازت ورکړي. روس د شام د کورنۍ په کورنۍ جګړه کې د دغه هیواد د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو سره پوځي مرسته کوي. او هلته د یوکرین په ختیځه برخه کې د روانې شخړې د هواري لپاره خبرې اترې بغیر له کومې فیصلې پای ته رسیدلي. دغه مذاکرات چې د بیلاروس سرخار مینسک کې وشوه او پکې د روس، یوکرین، فرانس او جرمني د خارجه چارو وزیرانو ګډون کړی و ټولو وویل چې پکې کوم نوی پرمختګ نه دی شوی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. ستر لننه به د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیم کې د ورزرسانیو کډوالو زرګونو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د قبایلي سیمو خبریالان وایي چې په دغو سیمو کې د پر صحافت لګېدلې بندیزونه لرې کړل سي او د وژل شوو خبریالانو د وژنو پلټنې دي په ډاګه کړل سي.
پاکستان کې تقریبا 250 جرنالستان د ترهګرۍ ښکار شوي دي، خو په دې کې ټول نه زیات د قبایلي سیمې دي چې د هغې تعداد 14 دی.
په پاکستان کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکې میرمنې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د پر زنانو د تشدد په ضد قانون منظور کړل سي، ځکه چې په دې صوبه کې پر ښځو د تاوتریخوالي په پیښو کې ډېره زیاته اضافه شوې ده.
خیبر پختونخوا کې ټول نه زیات چې کم وایلس دی هغه د ښځو قتل، هغه د غیرت په نامه هم قتل دی، هغه د هغوی خودکشي هم ده.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره څه موده وړاندې پارلماني کمیټې خپل سپارښتنې وړاندې کړې، خو ځینې سیاسي ګوندونه د فاټا د ځانګړي کونسل او ځینې بیا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو دریز لري. د وفاقي حکومت د دریز په اړه د فاټا منتخب پارلماني غړي وایي
حکومت په دې راضي دی چې نوټیفیکیشن وکړي او د 2018 د انتخاباتو نه مخکې موږ په صوبه کې شامل کړي او هلته موږ له صوبایي سیټونه راکړي.
او د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنه اورېدل. مه هېروي چې دا ځل د ماشومان ناروغي او درملنې ته ځانګړي شوی دی.
چې کله دننه د مور خېټه کې د پرورش شروع شي نو دته پوره خوراک نه ملاويږي، پوره نمکیات نه ملاويږي، پوره وایټامینز نه ملاويږي او د دې وجې نه هغه ماشوم ضعیف او کمزورې پیدا شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. که چیرې تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ لاسرسی لري نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونې په حساب اوریدلی شئ چې پته یې د مشال رادیو .com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیم کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 5000 د 50 کلونو څخه کم عمر ماشومان لپاره شپږ ورځنی کمپاین پیل شو. په خوست کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د واکسین دا کمپاین د دې لپاره پیل کړی چې یاد کیم ته په دې وروستیو ورځو کې د پکتیکا د بیرمل څخه د پولیو په ناروغۍ یو وخته ماشوم له خپلې کورنۍ سره ورغلی دي. د دوی په وینا د دې احتیاطي واکسینونو په تطبیق سره به نور ماشومان ته د یاد ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی وسي. په دې اړه نور حال له سیمې د مشال راډیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
په خوست کې د عامه روغتیا په چوکاټ کې د پولیو پر ضد واکسینو د ادارې مسؤلین وایي چې نن چهارشنبه د یاد ولایت د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیم کې د وزیرستانی کډوالو خواوشا وزره هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د پولیو د ناروغۍ شپږ ورځنی کمپاین پیل کړ. په خوست کې د پولیو د عامه پوهاوي ولایتي مسؤل ډاکټر نجیب رحمان رحماني مشال راډیو ته وویل چې دا فوق العاده د واکسینو کمپاین د دې په خاطر پیل کړ چې څو ورځې وړاندې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ څخه د خپلې کورنۍ سره د پولیو په ناروغۍ یو اخته ماشوم راغلی دی. دی وایي دا احتیاطي تدابیر دي تر څو دا ساري ناروغي نورو ماشومانو ته سرایت ونه کړي.
نن چهارشنبه د نومبر د میاشتې 13 نیټه په پام کې ده چې زمونږ د پولیو پر ضد باندې د ستنو او د څاسکو دواړه واکسینونه په یو ځای ډول د دې کمپاین پیل شي په داخل د ګلان کم د ګوربزو کې. د دې په خاطر چې د دې ناروغۍ د سرایت کچه مونږ راټیټه کړو نو په پام کې ده چې هم د آی پی وی واکسین ورکړی شي د ماشومانو ته، یعنی د انجکشنو یا د ستنو په شکل باندې، او د دې ترڅنګ د څاسکو واکسین ورکړی شي.
د رحمان الله په نوم د کډوالو یو تن مشر په ګلان کیم کې د میشتو کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو د دایمي ناروغۍ څخه یې ماشومان خوندي شي.
هغه مشر کشر تر امیر دا اپیل را د ګلونو په کیم شه چې هر ماشوم د خپل ځای په خپل لته روبسي د خلک سره د همکاري وکړو مقصد سره روان شي.
د مایزولاجر په نوم یو بل تن د ګلان په کیم کې میش کډوال هم د کیم له اوسیدونکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان له واکسینو پرې نه کړي.
نن ورځ نه پولیو واکسین شری کیږي په ګلان کیم کې. د پولیو مثال کا سره غلاده دغه په واجه سره مثال کا چې دا کیسه د نره مشمانو دا ونه راسیږي. اونډه نامه اپیل دا چې څنګه د بل بچي خوندل وی چې خپل بل بچي خپل مشمان دایته حاضر کو دایته وکسین وکو واستنه وته ولاګوي.
دی یادونه ورده پولیو یا ګوزنی و وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکو کسان پرېخته کیدای شي. خو بیا هم زیاتره هغه مشمان پرېخته کیږي چې عمرونه تر 5 کلونو لګوي. یاد ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کیږي. روغتیا پالان وایي چې د ګوزار مرض ځانګړي درملنه نه لري. خود روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یاد واکسین او تطبیق د ګوزار ناروغۍ وقایې لپاره ګټور تمامیږي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او سزو د قبایلی سیمو پر لور. تیر روز د خیبر ایجنسی په لوړ کې جرګه حال کې د قبایلی خبریالانو د تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیست خیبر یونټ لخوا د وجلسو خبریالان په یاد کې و د سره وسوه. په د سره کې د پېښور قبایلی سیمو خبریالانو غوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې د وجلسو خبریالانو د وژنو پلټنې په ډاګه کړل سي او هلته د پر صحافت باندې لګول سي بندیزونه لري کړل سي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د صحافیانو د تنظیم لخوا په لوړګي جرګهحال کې د ترګرۍ په پیښو کې وژل شویو صحافیانو په یاد کې یو غونډه ترسره شوه. په دې موقعه د پیښور او ورغزو ایجنسی، کورمې ایجنسی، شمالي وزیرستان، مومندو او د دره ادمخیلو نه هم صحافیانو ګډون درلود او دوی ویل چې په قبایلي سیمو کې صحافیان د خپل کار په وخت د ګڼو ستونزو او ګواښونو سره مخ کیږي او یو شمېر صحافیانو پکې د خپلې ډیوټۍ په وخت خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي. په دې غونډه کې شریک مشر خبریال شمیم شاهد په خپله وینا کې وویل
په دې پاکستان کې تقریبا 250 جرنالستان عمده طرحه ګرای ښکار شوي دي، خو په دې کې ټول نه زیات چې کوم دي نو دا د قبایلي سیمې دي چې د هغې تعداد 14 دي. د ټولو صحافیانو ګناه دا وه چې دوی د امن خبره کړې ده. حیات الله شمالی وزیرستان او تختول شو او بیا دغه په هتکړو کې بند لاش دا لاش موږ ومنتو. موږ مطالبه کولې د های کورټ د جج په مشرۍ کې انکوایری وشو، انکوایری مکمل شو او انکوایری ریپورت چې کوم دی نه غترو سره پوری تاله دی. موږ مطالبه ده، موږ مطالبه کوو چې کم از کم دا یو ریپورت خو ښکارا کوي. موږ نه پوهیږو چې دا څه د پاره پټول شي.
او د اورگزی پریس کلب صدر صالح الدین اورگزی وویل
زبدویم سره قبیلی صحافیانو ته ډېر زیات مشکلات مخې ته راغلي دي. خاص کر زبدر ته د خپل علاقې اورگزی ایجنسی ذکروم چلته کې ازادي صحافت بالکل نه کیږي ځکه چې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن له طرف نه بالکل پابندی په دباوې په چیرې غوي اجازه نه بغیر موږ خپل ایجنسی بازي علاقو ته تلې هم نشو. کوم موږ ته هغه د دباو ستي پرشر ستي هغه د موږ نه لری کړی شي. او بل خبره ده چې موږ په اورگزی ایجنسو کې وسه پر یو پریس کلب هم نشته. یو موږ متصری نوم اوس واپس شوی دی هغه تک دومره کرونا علاقې ړنګې پرتی دی کرونا نه کیږي مودا مطالبه کو حکومت نه گورنر خیبر پختونخوا نه مرکزی حکومت نه چې مونږ ته دلته کې آزادی صحافت په سلسله کې پولیټیکل انویسټیګیشن ته وینا وکړی شي چې دوه خلکو د خپل علاقې کې آزادی اظهار رای اجازه ورکړی شي چې په آزادانه طریقې سره خپل رپورټینګ وکړي د خلکو مسایل وچت کی چې دوه خلکو ستونزې او مسایل په ښه طریقې سره حل شي او صحافیانو ته دم سہولت ورکړي.
یاد دی وی چې د روان کال په فروری میاشت کې د خیبر ایجنسی او صحافی محبوب شاه اپریدی په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو او نصر الله اپریدی په 2011 کال کې په پیښور صدر کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. اوسو یو ځل بیا د افغانستان خوست ولایت ته. د افغانستان د خوست ولایت په ګولان کیم کې میشت وزیر سانی کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د ستنېدو لپاره دی د غلام خان لاره پرانیزي او پر دې لارې دی د دوی د ویش یا کنټینري ګارډ ورتک ته هم اجازه ورکړي. د کډوال مشران وایي څو ورځې مخکې دوی د پاکستان د حکومت د ځینو مسؤلونو سره جرګه کړې وه خو تر اوسه یې ځواب نه دی ورغلی. دوی غوښتنه کوي چې دې مشران ته د یو ځل بیا د جرګې موقع ورکړل شي تر څو د خپلو ستونزو د هواري لپاره خبرې اترې وکړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند په ګلان کیم کې میشت وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د کډو د واپسۍ لپاره د غلام خان لاره پرانیزي. دوی زیاتوي د کډوالو ډیری کورنۍ کانتینري یا د ویش والا ګاډي لري او غواړي چې د پاکستان حکومت د دغو ګاډو ورتګ ته هم اجازه ورکړي. همدارنګه د دوی د کورونو د سامانونو او د ودانیو د ګاډرو لرګیو او نورو توکو د لیږد مخه دی هم نه نیسي. د ګلان په کیم کې یو تن قومي مشر ملک سلیم خان اوړ مشال رادیو ته وایي
و د ویری د مخته د پاکستان حکومت سره مونږ د دلیارې په باتمند خبره شي و ورغلی بونډری ته 0 پینټ ته انا میز د غشتنه کی چې څو خبرې وکړي خو هغه مونږ ته واپس جواب نه درغله. د می سره د ګاډي خبره دو ګاډي دی سره به پلیټا ایجنسی او کې باندې به پلیټا ګاډي وی اکثریت چې څه دې باندې خلک سره شوی دی. می سره د اغه قوانین اغه طریقا وکړو چې کیما اګه سره وا د پاکستان حکومت نه د غشتنه کی مشته دا یو جلګې مقابیا ملاوسی چې مې دې سره بیا په دا خبره په دا باندې کې جلګا و
د کیمپ یو بل تنوسیدون کوي وای چې په دې مهاجرتونو کې وای و کورنۍ څو څو ځای وشل شوی او سره بیل شوی دي. نو د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د یو ځای والو لپاره د همکاري وکړي.
تمون نوم دا و جان سیدګای دغه خلک دا مشکل دا چې هغه خپل خواندي ورینه ماندې پلانونه سره بیل شوی دي. میش په زر نظر دا کمال یار چې دوی دا میشته خلاص شي.
په ګلان کیم کې یو تنځوان قومي مشر وایي چې دوی د میران شاپشان دل تخپل کورونه او سامانونه نشي پرې خدای.
زه سخی نواز ملک د خطر خل کوم سره تعلق لرم. جماعتین او جوړ دي کې ټوب څنګه ته جوړ کړي دي خامخا د خو میرسي داس پزل تر یلای چې میشته دا ګاډي او خلوص شي او دا سامان دینار ته خلوص شي او دل یار میشته یو داسې غار وکړي چې میشو یو ورځ دیر شي دلتا 0 پینټ ته بیا خبره سره وکړي.
د خوست مرستیال ولی شیربادشاه ورګونی د کډوالو د یاد غوښتنو په باب مشال راډیو ته ویل چې
تر خپل واسط وانه پورې چې دغه مهاجرینو کوم ضرورتونه وو د موږ له دولت له خوانه او د ان له خوانه انیشیال له خوانه هغه خپل همکاري شوی دی. اوس هم موږ هغه خپل همکاري ته دوام ورکوو. پات شو دوی د تګ مسله دوی خود مختار دي. مهاجر خپل اختیار لري که خپل خاورې ته ځي موږ خوشاله کیږو او که دلته فات کیږي کوم سہولتونه چې موږ ورته تهیه کړي دي او موږ امکانات ایجابه یې وسیم سره کوو.
دی یادونه ورده د خوست په ګلان کیم کې میشتو کډوالو دوی سره د ژمنه توکو او د سوانګ موادو د مرستې غوښتنه هم درلوده او ویلي چې یونیچسیار باید د تڼیو او سپیر پولیس والی کې د میشتو وزیرستانی کډوالو په شان دوی هم د ژمنه توکو او سوانګ موادو د مرستو په پلان کې ونیسي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غلا مشال ریډیو خاوري او سزو د خیبر پښتونخوا پر لور. په پاکستان کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن وایي چې په روان 2014 کال کې په خیبر پښتونخوا کې پر زنانو د تشدد پیښې او د هغوی وژنې تر خطرناک حد پورې زیات شوی دی. د دې ادارې مشران غوښتنه کوي چې حکومت دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ژر تر ژره پر زنانو د تشدد خلاف قانون منظور کړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې د خزو د حقوقو او زنانو تعلیم په موضوع را بلل شوی یو دستوري نه پس د اورت فاونډیشن سایم منیر مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال په زنانو د ظلم زیاتی او د مرګ جوبلې په حق له د دوی راټول کړی شوی معلومات ښایي چې په خیبر پښتونخوا کې د زنانو بې ګنا وجنه تر خطرناک حد پورې زیاته شوې ده او دوی اوس د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې مخنیوي لپاره زنانو د تشدد خلاف قانون دی منظور کړی شي.
چې خیبر پختونخوا کې ټولنه زیات کم وایلس ته هغه د مرډر د خزو قتل هغه د غیرت په نام هم قتل دی هغه د هغه خودکشي هم ده عام قتل هم دی نو ډیر زیات دی دا خیبر پختونخوا کې.
سایما منیر زیاته کړه چې دا بد مرغه پښتونخوا کې د زنانو د حقوقو په حق له د سړو ذهنیت لا تر اوسه پورې بدل شوی نه دی چرته چې زنانه ته اوس هم د یو انسان په نظر نشي کتی. هغه وویل چې د نورو وجوهاتو علاوه په جایداد کې د ښځو وراثت یا برخه هم د دوی د مرګ یو سبب جوړ شوی دی.
چې اوس خیبر پښتونخوا کې د ښځو د طرف نه دا د وراثت سوټ چې دی دا ډیر زیات فایل کیږي دا جائیداد چې دا ځان د قتل یو ریزن اور چې هغه یو خو خویندې کو هغه په خوشحالۍ سره تاسو ته ورکی نو هغه خو خبره ده او مخکې به خو د شناختی کارډ باندې تصویر نو هغه بم کې دی شو اوس هغه چې دا هغه به رضا او رغبت الته عدالت کې ووي یا چې سبق کوي نو هغه خو لانجه شو دی تا نو یو دا ریزن هم دی کې راځي.
دا عورت فاونډیشن یو بل چارواکي سیرش خان په وینا پاکستان کې د جینکو تعلیم شرح د الکانو په مقابله کې ډیره کمه ده او باید چې حکومت د زنانو د تعلیم شرح زیات تولو او د دوی د حقوقو او پوهې لپاره عملی ګامونه پورته کړی.
جینکو چې کوم ریشو دا په سکول کې هغه ډیره زیاته کمه ده تقریبا 44% جینکې چې دینو هغه الکانو نه کم چې دینو هغه سکول ته ځي او تاغه وجه دا ده چې تاغه مور پلار چې هغه ایجوکیټډ نه دی او هیته د خبرې علم نشته چې څنګه ته یو الګ تعلیم چې هغه امپورټنت دی د کشان د یو جینې تعلیم چې دینو هغه هم امپورټنت دی.
په دې مهال د زنانو د حقوقو د پاره کارکونکي عورت فاونډیشن د 14 ورځو د هلو ځلو په نوم د یو کمپاین اعلان وکړو چې د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې په زنانو کې د تعلیم شرح زیاتولو او د هغوی د حقوقو د پاره بیلابیل دستوري او غونډې کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د پاکستان وزیر اعظم د خپل سلاکار سرتازیز په مشرۍ قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړ کړې و چې د ټول قبایلی ایجنسیو او نیمه قبایلی سیمو له دورو وروسته خپل سپارښتنې وزیر اعظم او بیا پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړې دي. په دې کې ویل شوی چې د سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شي خو د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه په دې اړه خپل نظرونه لري چې منور شای په دې راپور کې تفصیل راکوي.
په دې وروستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي په کار دی چې د قبایلي سیمو اصلاحات په 2013 کال کې د کېدونکو عام انتخاباتو نه وړاندې عملی شي. دا راز به یادې سیمې د خیبر پښتونخوا سره په یو ځای کېدلو په صوبایي اسمبلی کې چوکۍ ولري. دا چې په پارلیمان کې بیلابیل ګوندونه په دې اړه څه نظر لري د قومي وطن پارټۍ مشر او د قومي اسمبلی غړی آفتاب احمد خان شیرپاو په دې حق لوای ګوندې د دې وړاندیزونو ملاتړ کوي.
آئین کې کو تاسو وګورئ نه پاره کې دا چې دا غي لیکلې څه شته نه چې یاره دا با فاتر نه با دا با یو صبح جوړیږي با هغه کې دا شته ضرور چې دا صدر چې دی دا فاتر یو ایسا یا پورا اگر خلکو سره مشاورت نه پس صبح کې زم کول شي خبر پښتونخوا کې او ماغه مشاورت شوی دی او د مطلب خلم دغه یو طریقې کار دی چې هغه دی په دې باندې عمل وشي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وای په اصلاحاتي کمیټه کې د قبایلو نمائندګي نه و نو ځکه یې وړاندیزونه هم د قبایلی ولس د خواهشاتو ترجمانی نه کوي.
عمرۍ خبره دا ده چې پاتا فیصله به د پاتا ولس کوي د پاتا د باندې خلک به نه کوي او دوی مدارک چې پاتا کوي ورته کوم خلک سره انسانان منتخبه درگاهی او پاٹا خپل سکریٹری د پاٹا خپل بجټ د پاٹا خپل منډي.
خو د عوامي نېشنل ګوند ویان سینیټر زاهد خان وای په پارلیمان کې زیاتره ګوندونه قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو ملاتړ کوي. په کار دی چې وفاقي حکومت زر تر زره دا کار ترسره کړي.
داغې چې کوم مطالبه کوي داغې بلتل ساتي مرتدي او یو دغه ګوندونو چې تاسو کوم ذکر کوئ داغې سهمیت شته نه په پارلیمنت کې. داغې په اوټونو باندې نه پاتې کېدی شي نه که حکومت مخلي شي او حکومت وغواړي چې مونږ دا بل پاس کړو نو د حکومت اکثریت ته په نشته انسانیه کې او په سینټ کې بیا د اپوزیشن اکثریت او اپوزیشن هغه پارټیانې زیاتې دي چې کوم دا غواړي چې دا د خیبر پښتونخوا حصه شي.
هلته د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ګوند سینیټر حافظ حمدالله بیا وای په کار دی چې د لړکې د مروجه اصولو مطابق د ټولو قبایلي وګړو رای معلوم کړل شي.
جمعیت علما اسلام وای چې باید پر پاتا باندې د ماضي او د تیرې زمانې په شان د اسلام آباد او د تنظیم په سلیم نشي مسلطې باید د پاتا د عوام څخه پوښتنه وشي. موږ دا وایو چې ډایرکټ د پاتا خلکو له ورڅخه دغه پوښتنه وکړي.
خو په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی انجینیر حامد الحق خلیل وای چې په پارلیمان کې قبایلی نمائندگان د خپلو سیمو خلکو منتخب کړي او د هغوی استازیتوب کوي.
اوس چې موږ سره په اسمبلی کې موجود یولس ایم این ایز دي د فاتا هغه د نون لیگ هم دي هغه چې دی نو آزاد هم دي ټول په دې خبره باندې متفق دي چې دا د خیبر پختونخوا سره ورګډ وکړي ځکه چې د دې ټول معاملات زموږ په صوبه کې دي.
هلته د باجوړې جلسه نه د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړی شهابالدین خان وای تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې پارلیمان د فاټا د اصلاحاتو بل منظور کړي.
زما دا یقین دی چې دا به ډېر زر سینټ نه انشاءالله پاشي د هغې نه پس به بیا کابینېت راشي او د کابینېت د اپروور نه پس به بیا صدر پاکستان په مناسب ورځ باندې په یو ګرانډ جرګه کې دا آرټیکل 247 د لاندې بردې اعلان وکړي. حکومت په دې راضي دی چې نوټیفیکیشن وکړي او د 2018 د انتخاباتو نه مخکې موږ په صوبه کې شامل کړي او هلته موږ له صوبایي سیټونه راکړي.
دا یادونه ده چې د قبایلي سیمو اصلاحاتي عمل د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم شامل دی چې دا راز دغه سیمې هم د نور هیواد په څیر د پرمختګ جوګه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وای چې سر لننه به له پاکستان د رجسټرډ افغان کډوالو خپل هیواد ته د لیږلو لړۍ د درو میاشتو لپاره ځنډوي او د دوی د بیرته ستنېدو عمل به د راتلونکي کال له مارچ میاشتې څخه پیلېږي. د یادې ادارې په وینا په روان کال کې له پاکستان تر 3,80,000 زیات رجسټرډ افغان کډوال خپل هیواد ته تللي دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزي حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د 2019 کال تر پای غځولې. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د UNHCR په پاکستان کې ویاندی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې اداره هر کال په جمی کې د راجستر افغان کډوالو ملک ته د لیګلو لړۍ په ارزي توګه ځنډوي. نوموړي وایي چې د راجستر کډوالو هغه ماشومان چې عمرونه یې 15 کلونه زیات دي او خپل پی او آر کارډونه نه لري نو د UNHCR سینټرونه د خپل کارډونه ترلاسه کړي.
دیشم نومبر باندې دا پروسس ارزي تور باندې ختمي شي په دې چې یخنی بيخي سخت وي نو په دا خاطر UNHCR دا فیصله کړې ده چې د درې میاشتې لپاره به رضاکاره نمبر ته سنېدو پروګرام بندیږي او دوباره به د مارچ اول تاریخ باندې دا پروسس شروع کیږي. دا کوم
د دنیا اسلم خان په وینا چې د روان کال لومبۍ میاشتې نه تر دې دمه د پاکستان څخه 3,80,000 نه زیات راجستر افغان کډوال د UNHCR بیرته ستنېدو پروګرام تر لاندې خپل ملک ته تللي دي. د یادونه ده چې UNHCR د روان کال جولای میاشت راهسې د پاکستان څخه په خپل خوخه ستنېدونکي هر راجستر افغان کډوال ته $3,500 نه علاوه د سفر خرچ په توګه د 150 تر 170 پورې ډالر هم ورکوي. بلخوا په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوال وایي چې حکومت دې دوی هم راجستر کړي چې بیرته ستنېدو پر وخت ورسره کومک وشي. د ننګرهار ولایت محمد فضل چې په پېښور کې میشت دی وایي
کوم
مهاجرینو ته دی ورکوي.
د ذکر دا چې د روانې میاشتې په 14 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مطبوعاتو ته ویلي وو چې په صوبه کې په لکونو غیر راجستر کډوال ژوند کوي، نو وفاقي حکومت دې دا کډوال هم راجستر کړي چې خپل ملک ته ستنېدو پر وخت ورسره د نړیوالې ورورولۍ لخوا مرستې وکړی شي. مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال ذبیح الله نه تپوس وکړو چې د غیر راجستر کډوالو د راجستر کولو په حق لای د پاکستان حکومت سره څه خبرې شوې دي؟
په دې رابطه امبیسیدر صاحب د قادر بلوچ صاحب سره په دې خبرې کړې وې چې دا کم خلک چې د ان رجسٹرډ دي باید راجستر شي او دې ته باید وخت ورکړل شي تر څو دا خلک تدریجي ډول باندې د افغانستان ته لاړ شي. نو هغه دې اکسپټ کړی دی چې موږ کابینت ته به دا خپل هغه ورکو، د کابینت د اپروبل نه بعد موږ دا پروسس شروع کوو. نو تر اوسه پورې موږ ته بل پازیټیو هغه نه دی راغلی، خو موږ ته یو وعده راکړل شوی چې انشاءالله کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې سخت کال د راجستر کډوالو نه علاوه د 2.5 لک پورې غیر راجستر کډوال هم خپل ملک ته تللی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنه هو دا ما خام تر شپگو
از مشغل مشال ریډیو څخه اوري د سهار لسنمي بجې سوې. منور شابه د مهم خبرونو لنډي سووروي.
د افغانستان خوست ولایت د روغتیا څنګ چارواکي وای د ولایت په ګوربز ولسوالۍ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو کیمپ کې لنن یعنی چار شنبه نه د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپاین شروع کړی چې پکې به د 15 کلونو د عمر نه ښکته خواوشا وزره ماشومانو ته د رنز خلاف ساز کې اوستنې ورکول کیږي. بلخوا پاکستان وای په دې هیواد کې د ګوزن یا پولیو کیسونه 20% کم شوی. پروان کال کې تر اوسه د دې ناروغۍ یوازې 39 کیسونه مخته راغلي. تیر ورځ د خیبر ایجنسی لوړګي په جرګه حال کې د قبایلي خبريالانو د تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیست خیبر څنګه د هغو خبريالانو په یاد کې یو دستور وکړه چې په تراګری کې وجل شوې دي. په دې غونډه کې د بیلابیلو قبایلي سیمو خبريالانو ګډون وکړ او وی ویل چې وفاقي حکومت دې ورته د خپل کار ازادي او تحفظ ورکړي. د پاکستان د سرحداتو ریاستي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وايي په راتلونکي کال کې بعد افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدلو عمل مکمل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وايي په روان کال کې تر دې د مخ خواو شادرې لکه 80,000 رجستر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنې شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 2001 ظفر قلی اردو د قماندان جنرال محی الدین غوري په وجل کېدو شدید خواشینی څرګنده کړي. د ارګ په خبر پاڼه چې پرون خبره شو د پیخه هوایی سانحه بلل شوی ویل شوی چې جنرال غوري د افغانستان د دفاع لپاره په رسمي ماموریت کې ژوند بایللې دی. د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره تعلق لرونکي خبري ایجنسی اماق وايي د امریکا په پوهنتون کې د ګاډي او چاکو په واسطه تر سره شوی برید د دوی یو وسلوال کړی دی. دا برید چې د تیر ګل پورا شوی په کې لکتر لګ یو لس کسان جوړل شوی او بریدګر پولیسو په موقع وجلې دی. او د جرمني د خارجه چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر په خپل روسي سیال ټینګار کړی چې د یاغیانو تر ولخې لاندې د شام حلب خار ته د انساني مرستو رسولو اجازه ورکړي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوري دی چې منور شاه وړاندې کوي. اوساره سیدلې ځانګړي او نږدې خبرونه روغتیا او درملنې ته. دا ځل په روغتیا او درملنې کې د ماشومانو ناروغي او درملنې ته کتنه شوې ده. خبرونه په ژوندۍ باندې یو ځل خبره شوې. دا ځل تاسو تکراری توګه باندې اوري چې پامیر ساحل وړاندې کوي. راځي چې ورته ورسو دا تاسو او دا هم روغتیا او درملنې.
روغتیا او درملنه
د مشال رادیو په ونی خبرونه روغتیا او درملنه کې موضوع په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو نن په روغتیا او درملنه خبرونه کې د هاغو ماشومانو صحت په اړه معلومات ترکو چې په ذهني ډول له ننګونو یا ستونزو سره مخامخ وي. د مثال په توګه ځینې خلک په وړکتوب کې زده کړه نشي کولای، د ښوونځي په درسونو کې له نورو ټولګیوالو وروسته پاتې وي، خبرې پوره نشي کولای، جملې پوره نشي ویلای. که ورته ووایه چې یو رسم جوړ کړي، د پلار یا مور یا ونې تصویر جوړ کړي، سمې نشي جوړولای. په حساب کې کمزوری وي، غلی ناست وي، یا د نورو ماشومانو په څیر تیز، ګړندی، چابک او چټک نه وي. نو دا هغه ستونزې دي چې ځینې ماشومان لري.
او موږ غواړو چې د دې ډول ماشومانو د روزنې او د دوی د مرستې طریقې دروخیو. په دې اړه باندې موږ دوه کاله مخکې د ځانګړو خپرونو لړۍ هم کړې وه او تاسو ته معلومات درکړي چې ماشومان څنګه روزل پکار دي. نن بیا یو هڅه کوو او له تاسو مو هیله ده چې را سره په خپرونه کې برخه واخلې او له همدې موضوع سره تړلې پوښتنې وکړي. دا موضوع نن موږ په روغتیا او درملنه خپرونه کې له ډاکټر محمد عرفان الله سره څېړو. بیا په پېښور کې د بډبیرې له پولیس تھانې سره نږدې په شهید ګړی کې د سمایل اگین په نوم کلینیک هسپتال لري او هلته ورتللی شي مشوره تر غوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم ورور جان.
ډاکټر صاحب موضوع ته خو راځو خو یو بله موضوع ده او غم ډېره زیاته مهمه ماته ښکاره شوه، نو ما یو لغه به زه تاسو سره شریکه کوم. ډېر مختصر به بیا به ورباندې اوږدې خبرې مې پخوا هم ورباندې کړي دي، بیا بل وخت هم ورباندې اوږدې خبرې وکړو. کیسه داسې ده چې ځینې خبرونه خپاره شوي دي، موږ هم رپورټ کړی ده دا سټوري. داسې ویل کېږي چې تلسیم یا دا ناروغي چې ده ځینې دعوې داسې شوي دي چې کیپسول په ذریعه باندې دې علاج کېږي، او یو کیپسول چې دی هغه چې اوخري څه وخت پورې ډاکټر ورکوي بس بیا دا ماشوم چې دی دا جوړیږي. نو ستاسو نظر مې په کار ور باندې.
زه غواړم لږ تفصیلی دا خبرو کو یو منټ به واخلو په دې خو چې زموږ ځین کې هم متوجي وي. راته
صحیح دی، ضرور به متوجي وي.
لکه فشار خون
هو
یا شوګر یا داسې د دې قبیلې نور مرضونه یا داسې تلسیمیا،
بالکل
نه ختمېدونکي مرضونه دي.
خا
البته په دې کې مونږ دا کولی شو لکه تلسیمیا کې فرض کې مونږ بون میرو ترانسپلانټ وکړو، اډوکی کې د بل اډوکی د روغ صحت مند سړي د اډوکی نه پیوند کاریو او بیا دا اډوکی وینې جوړول پیدا کینو. دا خو یو طریقه مونږ سره موجود ده، صحه ده پورې تقریبا 100% کامیاب ده.
صحیح
دغه سي دعوی کول چې یو کیپسول چاته ورکی یا یو ټیبلیټ چاته ورکی هغه به دایمي د دې مرض نه خلاص شي. انساني هیلې یا انساني علمونه یا علوم اوس پورې لا پدې کې ناکام دي، او زما خیال دا دی چې راتلونکي 1500 کاله کې به دا ممکن نشي چې موږ دا وکړې شو. داسې
صحیح تاسو تخکاری دغه وبونه چې موټر چلولو دعوی کړي و مغه سي ورته داوا ده
دا غینم ورته ده. دا اصل خبره بونه پامیر صاحب چې زموږ د خلکو خاص کر د پښتني ټولنې تعلیم نشته ده، روزنه نشته، پوهه نشته ده، او دی په دې دیوالونو باندې اشتهار ګوري، په ټی وی باندې اشتهارونه ګوري، یا په اخباراتو کې بعضی خلک دغه اشتهارات کوي اقتصاد په وجه باندې پیسو ګټلو لپاره، او دا خلک دا فکر وکړي چې دا ټول د نړۍ ډاکټران نه پوهیږي او دا سړی جوړ ډېر غټ پوه سړی دی.
صحیح
ما مخکې یو وخت کې ستاسو په دې پروګرام کې خبره کړې وم، دغه یو داوا چا لرل نو دا د ممکن کنو خلکو ته یو نوبل پرایز پکاره دي ته به مونږ دوه ورکو.
خا ډاکټر صاحب
استرالو د تلسیمیا که څوک داسې داوا لري چې موږ دا کولای شو، نو زما په خیال چې په دې پېښور کې زموږ جایداد د هغه قیمت خو زه نشم درته اوس ښودلې، خو دومره دی چې هغه لس نسلونه به په آرام باندې ژوند تېرولی شي، نو زه به ورته دغه هم ورکړم خو که دا شی واقعي داسې وشي.
صحیح. یو بله پوښتنه درنه کوم ډاکټر صاحب، د هغې هم همداسې لنډ ور باندې راځو ځکه چې یا موضوع موږ مخکې نه اعلان کړې وه که نه بیا به خپلې موضوع ته راشو. د مثال په توګه تاسو دوا جوړه کړه خپله کنه، تاسو ریسرچ وکړه، څېړنه مو وکړه، د یو مرض دوا مو جوړ کړه.
بالکل.
دا دوا تاسو چې جوړ کړه دا به د کوم پروسیجر نه تیریږي چې تاسو بیا په پاکستان کې د خرڅلاو جوګه شي؟
ډېر ښه سوال دی. کو پامیر صاحب، دوا کا په پاکستان کې څوک جوړه کی یا په افغانستان کې جوړه شي یا د نړۍ په بل یو هیواد کې جوړه شي، نو هغې لپاره خو یو د ډېر قیمتي لیبارټرو ضرورتونه وي، د ډېر لوی ژورې مطالعې ضرورت وي، او صرف یو دا نه چې ډاکټر عرفان به په هغې مطالعه کوي، په دې کې به اتیا سل کسان نور مشغول وي ورسره، او هغه دوا چې کله بیا مونږ د دې جوګه شو چې دا یو ژوندي شی دی ورکوو، نو بیا هغه مونږ په وړو ځناورو باندې بیا بالخصوص په میملز باندې لکه انسان میمل دی شودي ورکوونکي او بچی پې روډونکي ځناور دی، دا نو دغه سه باندې بیا هغه مونږ ګورو، او د 15 کال پس هغه مسلسل مونږ بیا د تجزیه لاندې ساتو چې دا دوا مونږ د ځناور ته ورکو چې په دې کې څه نقایص خو نه پیدا کوي، نو چې 15 کال پس مونږ په هغه باندې تجربه شي، نو د هغه نه پس بیا مونږ والنټیرز یا رضاکار انسانان پیدا کوو ورته، هغه خلک چې وي هغه روغ رمټ وي صحت مند وي هغه دا غواړي چې مونږ ژوند چې د انسان په ښېګړه او په روزنه کې صرف شي. نو هغه ورته په خوشحالۍ سره په رضاکارانه تور باندې آماده شي، هغه دواګانې بیا مونږ هغه ته ورکو، نارینه او زنانه ته هغه استعمال کی او دا هغه دا بلډ سټڈی مونږ کوو، هغه نه پس چې هغه مستقل شي نو بیا مونږ د ورلد هیلت ارګنایزیشن ته هغه ټول خپل کارونه اسناد او کم کم چې مونږ د پروسس نه تیر شوی یو الله ساتو کالو کې هغه ټول هغه تولیږو، بیا هغه تجربه کی چې هغه هم په دې پوه شي چې دا خبره ټیک ده او تصدیق یې وشي، نو هغه نه پس بیا دا په نړۍ کې یا په هغه حیوانات کې انساني کنزمپشن یا انساني استعمال لپاره دا هغه اجازه ورکړل کیږي.
صحیح. او که څوک اسې وایي چې ما یو کیپسول جوړ کړی دی، نو مطلب دا دی چې دا هغه د هیواد د قانون لاندې ناراضي او با کېدای شي ووم نیول شي دا سړی، بلکې حکومت پر باندې خبر شي غوښتي زندان ته لیږي کنه.
بالکل. او بیا په پښتنو ټولنه کې موږ دا مو قتل چې عام ولس ته په نقصان ورسیږي، نو تاسو قتلی چې ډاکټر په کلینیک کې مړ کړی وي هغه بنیادی وجه دا غوي.
صحیح. ښه ډاکټر صاحب، دا موضوع خو ډیره خوندوره ده او ډیره زیاته جدي او حساسه موضوع ده زموږ وطن.
راتلونکي هفته کې به موږ هم په دې خبره مو.
بالکل صحیح دی. او موږ به دا تھیلیسیمیا یو ایکسپرت هم را پیدا کړو چې یوازې ستاسو خبره نه، دوه درې کسان رائے به واخلو، د دوه درې کسانو رائے به واخلو، دوه درې ډاکټرانو چې دغه موضوع ماهرانی، او تاسو به مرا سره یې زبر د غوی سر مرکی وکم لنډی لنډی، او چې درې څلور ډاکټران راته وی چې داسې کیپسول نشته، نو الهبا مونږ سره به یو ثبوت موجود دی کنه، یو پراخ
پښتانه پوه شي چې دی رښتیا وایي.
صحیح. خا ډاکټر صاحب، موضوع ترازو او دام ډیره مهمه موضوع ده، په دې باندې کستا سو یادې مونږه څو ونې مسلسل خبرې کړې وي او په هره وړې وړې
ما ته یو خبره بله هم یاده ده چې دې کې زموږ اوریدونکو بیا دلچسپي نه واخلي.
ام دې د پاره بده سی وکو چې کچرته تاسو به یو لنډ غوندې تعارف وکي ک تبصری د موضوع سره تړل نه راتلی یا ټلیفونونه نه راتل، نو بیا وزل تاسو پښتنه کوم تاسو بیا وضاحتونه ورکوي. سمه ده، خوښه مده.
بالکل. می خوښه ده ځکه موږ غواړو چې دا زموږ راتلونکي نسلونه چې دي دا آزاد ژوند وکړي او فعال ژوند وکړي.
صحیح. ماشوم چې کله پیدا شي ډاکټر صاحب او بیا رغټیږي، کله کله لکه واړه شیان نشي زده کولای کنه، خبرې کې مشکل لري، یا ځینې کارونه چې تورته وخی هغه دوی نشي زده کولای، یا چې بیا سکول کې ور داخل کې بیا هم د ملګرو نه شاته پاتې وي اکثر، دا ذهني مسلې ولې پیدا کیږي، وجه څه؟
پامیر صاحب، دا چې تاسو خبره کوي دا مونږ د دې یو لوی استلال لاندې دا مونږ خلو آرټیزم ورته وایو، یا آرټیسټیک چایلډ چې وي. دې کې وجوهات خو ډېر دي. مونږ په خپلو خپرونو کې ډېر ځل دا خبرې کړې دي چې په پښتني ټولنه کې مور ته خوراک کم ملاویږي او اکثر د نش برابر خوراک، خاص کر حامل زنانه چې نو دې ته مونږ توجه نه کوو. یو اول خبره خدا شول نو چې کله ماشوم د خېټه کې دننه د مور خېټه کې د پرورش شروع شي، نو دته پوره خوراک نه ملاویږي، پوره نمکیات نه ملاویږي، پوره وایټامینز نه ملاویږي، او د دې وجه نه هغه ماشوم ضعیف او کمزورې پیدا شي. نو هغه ځان سره دغه سي عوامل عمر وړي. دویم، زمونږ په ټولنه کې عموما دا وي چې مونږ دا فکر کوو چې ماشوم په حس باندې نه پوهیږي، حالانکه خبره دا نه ده. ماشوم پوهیږي، هغه خپل مور پیژني، هغه خپل پلار پیژني، هغه د خپل کور بندگان پیژني، او هغه سره د پسترګو کې هم خبرې کوي، په خندام ور سره خبرې کوي، په اشارو ور سره خبرې کوي. نو دا د ذهني مضبوطوالي علامتونه دي.
صحیح.
کله یو ماشوم
خو ژبه ورسره نه، خبرې ورسره نشي کولای، نو ځکه هغه اظهار نشي کولای، خپل
اظهار هغه د اشارو په ژبه باندې، د خندا په صورت باندې، د مسکا په صورت باندې هغه مونږ ته مخکې کوي چې رزستا په دې خبره خوشحالم او په دې د خفایم، په دې پوه شوم او په دې پوه نه شوم. دغسې که دې ماشوم ته لوږه ولګي یا د څه تکلیف پیدا شي، نو بیا د ده د جړا اظهار مور ته پته لګي چې دا د لوږې جاړي که د څه تکلیف نه جاړي. نو مونږ چونکې دې ته متوجه نه اوسو، ماشوم مونږه یو فضول غونتې آرګن یا فضول غونتې انسان د سوسایټي ګر الان کې بنیادی شی چې دی په انساني معاشره کې دا ماشوم دی. ز او پامیر سے و یا نور پوهان چې دی دا مهم خلق نه دی، مهم چې کوم انسان دی نو دا ماشوم دی چې کوم د مور په غېږ کې دی ولا خبرې نه کوي. داسې ماشومان به مونږ پیژنو څنګه چې بیا مونږ دې ته متوجه شو چې په دې کې دا څه کمې زیاتې دی. نو ټولو نه اول داسې ماشوم چې کله مور یا پلار یا د کور بل نږدې بنده لکه تره یا ترور دا چې ځان ته را نږدې کوي نو دی اکیډلنګ نه کوي، دی هغه پلار ته یا مور ته ورغاړي وځي نه، بلکې شاته تیزي او سټیفنس په بدن کې پیدا کی، بدن راکاږي او هغه نه ځان لري وځي. نو دا ماشوم چې دی دغه ذهني مسله موجود ده. یو د کسې دا ماشوم چې وي د ده خندا او جړه دا بے ترتیبه وي، لکه داسې معاملات یا داسې حرکات چې هغې سره د ته خندېدل په کار وي، هغې نه دی اوویریږي په جړه باندې شي، لکه مونږ ورته غباره یا پکڼه یا بالون چې ورته انګلش کې وایي، یو ماشوم ته ورکو هغه ورسره لوبیږي او خندېږي او هغه ماشوم سره لاس کې ټک شي ډز وکي نو دا یو شیبه دی حیران شي بیا و خندېږي. که فرض کې دا ماشوم د یو ځل د پوکړې چودنې نه دویم ځل نه دریم ځل نه پس هم دی ډارېږي او جړېږي نو دا بیا یو غیر فطري عمل دی، ځکه چې ده ته پړومبي ځل خدا پته ولګېده چې دا چودنه دی پوکړې وکړه او لږ ډېر دی وېرېد ماشوم خو ده وخندېد، بیا په دویم ځل دریم ځل هم دی جړېږي ورته نو بیا په کار ده چې دا ماشوم مونږ ډاکټر ته وښیو. یو دغسې دا ماشوم چې کله مونږ په لاس کې لړه پورته کوو، عموماً مونږ کور کې ماشوم اخلو کنه لړه کوو را لړه کوو یو بل ته هم ور لړه کوو او دې سره دی خندېږي او دی د خپل تحفظ او بچاو کوشش هم کوي چې پرې ونظم خوږ نه شم، نو دا نارمل ده. او که دا ماشوم فرض کړه د مور د غېږې نه پلار ته ورچي هغه د دوه فوټه فاصله کې یا د درې فوټه دونه فاصله، ځکه چې مونږ هم د رزق خو نه اخلو چې ماشوم خوږ کړو، او دا ماشوم اوډار شلو او د خپل تحفظ هلې ځلې لکه لاس وهل یا خپې لګول او ځان بچ کولو کوشش دی نه کوي، نو بیا هم مونږ ته متوجه کېدل په کار دي چې دی ولې د خپل تحفظ کوشش نه کوي. دغسې چې دا ماشوم کله په خبرو کولو شروع شي نو دی بیا خبرې چې وي نو هغه په ترتیب سره نه کوي، مثلا دی تږی دی او ده ته د اوبو ضرورت دی نو دی دا نه وایي چې ما ته اوبه راکړه، دی به وایي ته اوبه څکې، دی به داسې خبره کوي، یا ده ته لوږه لګېدلې ده نو دی مور ته پلار ته یا د کور بل بنده ته دا نه وایي چې زه وږیم ما ته خوراک ته سره راکړه، دی به هغه دې بنده ته وایي چې ته نه وږې. چې کله ماشوم د خپل ضروریات لپاره دغسې تپوس کوي چې هغه براه راست د ده ضرورت دی او دی هغه ضرورت ستا په زمره کې ګڼي، نو دې له دا پته لګي چې دا ماشوم چې دی نو دی په ذهني توره باندې د ژوند د نورو حادثاتو او د ژوند د معاملاتو د مقابلې کولو جوګه به بیا نه پاتې کیږي.
صحیح
عمده کسې دا ماشوم چې کله مونږ ده ته کلمه خیو ادې نه زده کوي، کله چې مونږ ده ته ریاضي خیو یو دوه درې چې ورته خیو، دغسې چې کله مونږ ده ته تهجیانې خیو الف با تا دا چې ورته خیو او دا د خپل عمر په مناسبت نه زده کوي، نو دا د ذهني بیمارو عوامل ګرځېدای شي
او په دې صورت کې باید ډاکټر ته لاړ شي.
ډاکټر ته لاړ شي، د ماشومانو ډاکټر ته هم وښي. دې کې یو مسله بل هم دا بیا پامیر صاحب، لکه زموږ ډېرونه خویندې دا خبره ووري، بالخصوص خویندې به ډېرې په توجه دا خبره ووري، خو هغه چې مونږ ویل چې د ماشوم ډاکټر ته بوزي نو دې د ماشوم ډاکټر ته بوزي او بیا بل ډاکټر ته نه خی، داسې ماشوم باید دی سلور پنځه مختلف ډاکټرانو ته وخی، دی د مغزو ډاکټر ته مخی، دی د اډوکی ډاکټر ته مخی، دی د اطفالو چې کوم ماهر ډاکټر وي هغه ته هم وخی، او د هغه ټولو نظر را جمع کی او بیا هغه د مغزو ډاکټر ته روړي چې د ماشومانو ډاکټر د باره کې دا وایي داخله ډاکټر دا وای، جراحي ډاکټر دا وای، اوس د تاسو سره نظر ده. نو بیا هغه طریقې سره چې علاج وشي نو دی به یو ښه نوموړی انسان، او په خپل عمر مطابق او د خپل ماحول سره چې کم د روزنه پرورنه کیږي هغه کې به دی خپل نوم پیدا کړي او ژوند به کامیاب تیر کړي.
صحیح. دوه نورې پوښتنې لرم، بیا به زه اوریدونکو ته ورشم. ډاکټر صاحب، یوه دا چې تاسو ویل چې مور ته مونږ سم خواړه نه ورکوو، خیال نه ساتو، او د دې د وجه نه کمزوري ماشومان پیدا کیږي په ذهني توګه هم په بدني توګه باندې هم. بل خبره چې تاسو وکړه، تاسو دا وکړه چې ځینې ماشومان په خپل چې پیدا شي دغه 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 ستونزې لري، دا ټول علامات تاسو خو خسته په تفصیل بیان کړو.
جی.
یو بل وجه چې دلته د ابراهیم دلسوز لخوست تبصره لیکلې ده چې زما لور ده د اتو میاشتو ده، ناسته نشي کولی، په پښو کې وي زور شته خو سمې نشي نیولی. وي ډاکټرانو ته مې بوتله، هغو سره مې خبرې وکړې، هغو ویل چې لږه کمزوري ده کنه، وي اوس مې ورته علاج شروع شوی دی او ډاکټر وایي چې علاج روان دی. دی وی وی یادونه داده چې واده مې له ماماګانو څخه کړی دی. په کورنۍ کې دننه ودونه چې کوو، د دې د وجه نه هم دا د ذهني او هغه نورې وراثتي ناروغۍ لکه تلیسیمیا ذکر چې مونږ وکړو، یا هیموفیل، یا دا شیان هم پکې راځي.
بالکل دا راځي. او پامیر صاحب، زه حیران شوم چې دلسوز صاحب په خوست کې دغه فکر لري، او دلته په پېښور کې خلک دا فکر نه لري. دا د حیرانتیا او د افسوس خبره ده. دا کم غیر اخلاقي یا غیر شرعي کار نه دی چې سړی په فرست کزنس کې واده وکړي. دا په هغه صورت کې زیات نقصان دی دی چې مثال زه خپل ځان واخلم، د ډاکټر عرفان مور او پلار د ماما ترور یا د تره بچی دي، د ډاکټر عرفان نیا او نیکه دغه سي په کور کې واده شوی دي، ډاکټر عرفان خپل ځان ته چې دی د تر لور یا د ماما لور یا د ترور لور کړی ده، او بیا د ډاکټر عرفان زوی رالو، حسیب خان رالو، هغه ته بیا زه دا چل کوم. نو که دا مونږ مسلسل څلور نسلو کې دا چلو کو، نو بیا به دا حتمن کیږي، په یو ځل نیم نه کیږي. اول خبره. دویم دا چې د ټول نه زیات مخلوط النسل چې کوم ژوندی شی دی د ځمکې په مخ نو دا انسان دی. تاسو وګورئ پامیر صاحب، چې ونې بوټي په ټوله دنیا کې تقریبا یو شی دی. دا ام ونه په ټوله دنیا کې چې چرته ام کېدی شي نو د ام د ونې غونتې کیږي.
بالکل.
او د مڼې ونه به د مڼې غونتې کې، خو انسانان تاسو وګورئ هر لس کیلومتره پس د دې شکل او شباهت بدني جسامتونه دا یو بل نه جدا کیږي. دا غي علت هم دغه دی چې مونږ دا نسل چې دی دا ډېر زیات مخلوط دی، او دا چې څونه مونږ مخلوط ساتو نو هغه مره د دنیا لپاره او د انسان لپاره او د آخرت لپاره فایده مند دی.
صحیح. ښه، دا خو تاسو ویل چې وراثتي توګه باندې هم خپریږي دا ناروغي. دا دویمه پوښتنه ده، ذهني کمزوري په ماشومانو کې پیدا کېدای شي، مور صحت خیال نه ساتل، دا هم چې دی ماشومانو کې ذهني او بدني دواړه کمزوری پیدا کوي.
ظلم عظیم دی، دته زو ظلم عظیم وایم.
صحیح. چې دریم موضوع چې دا چې ډیره زیاته مستقیمه ده، دا جینیاتي یا مور صحت نه ساتل، خو یو غیر مستقیم طریقې باندې ماشوم ته مونږ تاوان رسو کنه. په کورونو کې کورنیو کې دننه وادونه کول خبر نه ور باندې، خو ځنې کارونه مونږ په خپل مستقیمن کو او ماشومان دغه کو. ماشوم خبره وکي غلی شه، ماشوم حساب نشي زده کولای، یو جمع یو دوه دا شیان نشي زده کولای، الف ب ت نشي زده کولای، استاد وي امبارسي کی، شرمنده کی، خجالت کی د ټول کلاس په مخ کې، سزایی درولای، یا کوم ماشوم غلطي وکي په حساب کې یا په خبرو کې ورپورې وخاندو، دا عمل هم په ماشومانو کې غبیتوب یا کور مغزی دا شین پیدا کی.
جی پامیر صاحب، دې کې زه غواړم چې تاسو ته یو ښه مثال در وړاندې کوم چې هغه موږ سره شوی دی. تقریبا درې څلور کاله مخکې مونږ 55 ډاکټران د یورپ یو هیواد ته تللو، په تدریسي یا چې کوم د زده کړې زمونږ ټریننګ چکر کې وو.
اغل ته داسې یو کار شو پامیر صاحب چې مونږ په بے خیاله کې څنګه چې مونږ افغانستان یا پاکستان کې د فوټ پاتھ نه لاندې کوشو په سرک ګرځېږو تاسو به خیال کړی وي که نه نو مونږ داسې په بے خیاله کې لاندې کوشو او په سړک روانو نو مونږ پسې ټریفک چې وه بلاک شولو موټر شانه چې راتلی هغه مونږ پسې نه راتللی چې را دا خلک په سرک دي نو چې خوک نه شي سو منٹ پس مونږ ته مخې ته پولیس والا سرجنټ راغلو او هغه مونږ اترولو چې تاسو میرا وانیو کوي تاسو په دې فوټ پاتھ شئ تاسو د وجې نه دا سرک بند دی او ټریفک بند دی نو مونږ ورته د خپل عادت نه مجبور خلک پښتانه مونږ ورته چېرې مونږ خو د سرک غاړه کې روان یو مونږ موټر نه دي بند کړي تاسو ته هغوی وایي چې دا لیونتوب دی تاسو چې کله د فوټ پاتھ نه لاندې کوز شي او په سرک روان شي نو دغه ډرایوران چې دي زموږ د هیواد دا پوه او تعلیم یافته خلک دی ته پته ده چې دا ذهني طور ټیک نه یې ځکه دی په سرک ګرځي او بیا مونږ بوتلو خپل یونیورسټۍ ته په هغې باندې مونږ ته ډېر درسونه او دغه راکړو خو اخري خبره یې دا وکړه دا زه د خپلو اورېدونکو سره شریکول غواړم هغوی مونږ ته دا ویل چې تاسو کله بیرته افغانستان ته یا پاکستان ته ورسېږئ نو تاسو د خپل کور نه خپل دوستان زناور لکه اوزا غوا میخه یا اوښ دا تاسو روباسې او په سرک خوشی کوي او بیا هلته ورته ودرېږي چې دا زناور چې دي دا په دې سرک په منځ کې ودرېږي یا سرک کې ځي او کنه دی منډکۍ سرک نه غاړې ته ځي مونږ ورته چې هلته روان سکې دا خو مونږ ته پته ده چې زناور داسې حرکت نه کوي چې سرک ته کوش نو هغوی په خندا شو چې بیا تاسو کې او د زناور کې فرق څه دی استاسو سوال خدا غسه ده پامیر صاحب مونږ چې کله د خپل پښتنو ته وای چې تاسو داسې حرکتونه مکوئ نو ای ولی مونږ سره زناور خو نه یو او خو سوال دا دی چې کله د کدا مثال می دی ته خو چې کله دی د سرک په منځ کې روان وي یا کله دی چې کوم توال تاسو کو تاسو چې ورته نظر ګوته نیسی او دی داسې حرکتونه کوي نو دی ته په خپل ګریوان کې هم دا قتل پکار دی چې بطور انسان دا کار ما سره زیب دی دا زه کوم دی باندې زه انسان ښکارم که نه زناور نه ښکته ښکارم
صحیح
ما سره خو بس دغه جواب دی
سمه ده د ډیسمبر او جنوري په میاشت کې هغه ماشومان چې سبق یې نزده کیږي کړوړه یې نزده کیږي په ذهني توګه باندې شاته یې خپه یې غلي ناست دي او د نورو ماشومان غونې نه یې
معاشرتي ستونزې وي ورته
نو هغه په اغه ماشومان تاسو کولای شئ چې دوه میاشتو لپاره په ډیسمبر کې پیلي کې ډیسمبر او جنوري کې تاسو اسماعیل اگین کلینیک ته ور یوسی او هغه دغه کوي علاج وکړي یوسف جان په فیسبوک باندې همداسې لیکلي چې زه چې کله تقریر کوم نو شرمېږم او بدن مې کپیږي یا رپیږي کنه وای عمر مې 19 کاله دی نو دا ماغه د کور ماحول رویه ده چې تورته چې غلی کې نه خبرې بنه کوي
بالکل دا هغه خبرم ده بل دا اوس انزایټی ډیولپ شوه ما وخت چې اشاره تنو ال کنه کله مو ماشوم بالخصوص چې کله مونږ د تسپکی خبرې کو کنزا ورته کو بدرد ورته وي شړوې
او زسوي وهوي
دا هغه مقابل کې دا انزایټی ډیولپ شي بیا
صحیح
دا فیسنگ مونږ ورته وي کنه سوشل فیسنگ د سوسایټی نشي بیا فیس کوله بیا د دګیږي ویریږي او دا ډار وی ورسره چې خلینه می غلطه خبره بوزي یا دا خلک را پورې خاندې او شی بیهیویر ډیولپ شي ته
او شرمېږي داسې
شرمېږي
ها
او هم مستقبل علاج ده
صحیح یو خدا شو چې موږ به ماشوم نه زسو غصه به ورته نه کوو بده جمله به ورته نه وایو بد الفاظ به ورته نه خیو دا اکثر خلک وایي وي کاکا ته کنځلې وکړه ماشوم چې خبرې زده کړي وي ماما ته یې وکړه که نه دا کارونه به نه کوو دا خو تاسو بیان کړو په سکول کې وهل ټکول نه خو بالکل احتراز کول پکار دي خو ماشومان خو روزل هم غواړي تربیت هم غواړي ډاکټر صاحب د دې هغه ډیسپلینینګ هم پکاري هغه څه طریقه ده لکه یو غلط کار ماشوم وکړه تاسو ورته څنګه سزا ورکوئ یا ډیسپلین کوئ روز نه وکړه
دا ډېر ښه سوال وکړه تاسو پامیر صاحب دا اوس ما ته چای پرتی دي او زما د وراره یو ماشوم دی بچی وی دی د دوه کالو دی مثال اگر رالو زما دا چای تلی کی یا هغه ته خپل کپ و هغه تل کو نو زه به خپل چای اوس کوم زه دا نه کوم چې هغه ته خپل چای ورکم دا زما حق دی دا ماشوم بیا چای حتما غواړي دته به مونږ دا وایو چې تا دغه غلط کار وکړو تا دا پیاله ما ته کچا دم تل کې ته اوس انتظار وکړه چې سو پورې زه نور شودې روړم نور چینی روړم بوره روړم او بیا تا ته چای پخې کو کنی که ته دغه سه حرکت کې نو همیشه به تا ته دا شینه نا وخته ملاویږي
صحیح
دغه خط طریقې دا د جمونګه ماشوم په ذهن کې هغه کار بد ورو خایو چې هغه دا بد ستاره شي. لکه مثال د دې د پامیر صاحب تاسو ته پته د ټو یا دو دو چې فارسی کې یا دری کوئی دو یا ټو دې ته پښتو کې سوې
دوا
دوا دا اوس تاسو نشي کولای تر مرګ پورې د خپل ذهن نو باسي چې ټو ته بد ونه وایو دا کولای شي تاسو
نه
نو دکه د انسان ماشوم چې کوم تربیت کیږي نو دا به دته مونږ دغه سره تربیت کوو چې دته ووایو چې دوه دوه دی ٹھیک شو له او تور تور دی او سپین سپین دی لکه د دې ښه مثال زه تاسو ته کومه یو درې ماشومان په یو کمره کې پنځه کاله لوی کو او هغه ته مونږ دا ښیو چې دا ډاکټر عرفان چې دی نو دا هاتی دی او دا پامیر صاحب چې نوم دی دا چې دی دا زمری دی ٹھیک شو له هلته یو غویې مونږ درولې ورته وایو چې دا انسان دی پنځه کاله پس که دا ماشومان مونږ معاشرې ته راولو نو هغه به پامیر صاحب ته زمری وایي مات ته به هاتی وایي او غویې ته به څه وایي
انسان
انسان به ورته وایي اوس دا د ماشوم غلطي خو نه ده که نه
هو دا خو چې څنګه طریقې سره ته روزي هماغومره هماغسې زده کوي
هغه ته چې زمونږ روزنه ورکړه هماغسې به هغه ریسپانس هم کوي
صحیح
باید مونږ داسې ونه کړو مونږ ماشوم په ښه خبره باندې په نرم الفاظ په مینه مینه او په لوبو لوبو کې پوه کړو
صحیح روغتیا او درملنه خبرونه اوریدونکو په همدې ځای پای ته رسیږي ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه په راتلونکې اونۍ کې بیا درسره یو په مخه مخه